السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. د جمعې ورځ ده، د کب یهود میاشتې 15مه، د مارچ 15مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غځولو په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرهان حق په دې باب تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
تمه لرو د جمعې په ورځ کې د مارچ میاشتې 15مه کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه غونډه ولرو.
په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت پر دوام د یوه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 میلادي کال د مارچ تر 18مې غځول کیږي. په هرات کې یوې اور لګېدنې دوه کسان مړه او یو ټپي کړي. د بختر آژانس هرات څنګه خبر ورکړي چې اور تیر شپه د هرات په عراق دروازې سیمه کې د پټرولو په یو پلورنځای کې لګېدلی. مړ او ټپیان د یوې کورنۍ غړي بلل سوي دي. ویل سوي مړ سوی کس معلول و چې د پیښې پر وخت بهر ته نسو وتلی. په پیښه کې د پټرولو پلورنځای او یو موټر هم سوځېدلی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زرو د ډیرو افغانانو د ستنېدو خبر ورکړي. دغه وزارت پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه 1,250 افغانان یا په خپل خوښه یا هم په جبري ډول له ایران خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ویل سوي چې له دغه شمېر کسانو 309 اړ بلل سوي چې د ضروري مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل سوي دي. د ایران ترڅنګ له پاکستان څخه هم د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ د نومبر میاشتې له لومړیو چټکه سوې او تر اوسه په سلګونو زره افغانان خپل هیواد ته ایستل سوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي او اقتصادي همکاریو ته د تهران د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د شغلی کرزي له دفتره پرون ناوخته په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې وکړې. وړاندې ویل سوي چې دواړو لوریو په افغانستان او سیمه کې د روانو حالاتو په باب هم خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي تفاهم ضروري بللی دی. په روسیه کې د ولسمشری په ټاکنو کې چې درې ورځې به دوام کوي خلکو رایه ورکول پیل کړل. اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل واکمنۍ ته به د شپږو نورو کلونو لپاره دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او خپلواکو رسنیو سخت محدودیتونه لګول سوي، جدي سیاسي مخالفان د پوتین په وړاندې په دغو ټاکنو کې له کاندیداتوري راګرځول سوي دي. دا لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ. لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي او ویل سوي چې دا ټاکنې به آزادې او عادلانه نه وي. د فلسطینیانو توندلارې ډلې حماس پرون پنجشنبه ویلي چې منځګړو ته یې د اوربند یوې موافقې هر اړخیز پلان سپارلی دی. د دې ډلې په وینا دغه پلان په غزې تړانګه کې د اسرایل د تهاجم د بندېدو، د بشري مرستو برابرولو او په غزه کې خپلو کورونو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو غوښتنه کوي. حماس ډلوایي په دغه پلان کې د فلسطینیانو د قلمرونو د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه هم سوي ده. له اونیو راهیسې د قطر او مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند پر موافقه د صلح کېدو هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په پلان کې د یرغمل سویو او بندیانو د تبادلې موضوع هم شامل ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر له 8مې د غزې په جګړه کې له 1,500 ډیر فلسطینیان وژل سوي او تر 2,500 ډیر نور ټپیان سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. محمد مصطفی د فلسطینی ادارې نوې صدر اعظم ټاکل شوی دی. ښاغلی مصطفی د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس د اقتصادي چارو سلاکار وو. نشپېته کلن محمد مصطفی چې د امریکا له جورج واشنگتن پوهنتون څخه فارغ دی، د فلسطین د ازادۍ سازمان د اجرایه کمیټې غړی دی. تر محمد مصطفی مخکې محمد اشتیه د فلسطین لومړی وزیر وو. محمد اشتیه چې پر اسرائیل د حماس د اکتوبر 8مې له برید وروسته یې د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې وه، درې اونۍ مخکې استعفا وکړه. پر اسرائیل د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري ګڼل سوي ډلې حماس هغه برید د دې لامل سو چې په غزه کې جګړه پیل شي.
آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې پروګرام کې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه بحث لرو. د امریکا د استخباراتي ټولنې په کلنی راپور کې درې ګواښونو ته اشاره شوې ده: داعش خراسان څنګه، د طالبانو مخالف وسلوال او القاعده. د داعش خراسان څنګه په اړه په دې راپور کې چې د دوشنبه پر سپور شو ویل شوې ده چې دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې بریدونه وکړي او طالبان کمزوري کړي. د امریکا د استخباراتي ټولنې د راپور په وینا د طالبانو د مخالفو ځواکونو له لوري په لنډ وخت کې د طالبانو حکومت ته جدي تهدید نشته، ځکه چې دا ډله نه پیاوړې مشري لري او نه هم بهرنی ملاتړ. القاعده بیا پیاوړې ګڼل شوې او د امریکا په دې کلنی راپور کې راغلي چې دې شبکې دا توان پیدا کړی دی چې په افغانستان او پاکستان کې عملیات وکړي. د دې یو څلوېښت مخه راپور تر خپرېدو اونۍ مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال مایکل اریک کوریلا د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي چارو کمیټې ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډله د پاکستان لپاره یو جدي ګواښ دی. په خپرونه کې پر همدې ګواښونو خبرې کوو. د دې خپرونې کې مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده: جنرال اجمل عمر شینواری، د جمهوري نظام د وسلوال پوځ ویاند، او د پوځي امنیتي چارو کار پوه اختر راسخ. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که د داعش مسلې ته راشم، د کله چې طالبانو تقریبا څه باندې دوه نیم کاله مخکې کابل ونیو، په هغه وخت کې د کابل په هوایي ډګر کې دوی ډېره لویه چاودنه وکړه، بیا یې په بلخ کې چاودنه وکړه، په کندوز کې چاودنه وکړه، په کندهار کې حمله وکړه، په کابل کې څو بریدونه وکړل. خو په وروستیو څو میاشتو کې چې ورته ګورو د داعش بریدونه څه ناڅه کم شوي دي. خو که زه د جنرال کوریلا خبرې راواخلم، ټیک په ټیک به یې له تاسو سره شریک کړم. دی وایي چې طالبانو د داعش مشران وژلي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره یې نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښودلې. جنرال شینواری، د دې خبرو هدف ستاسو په باور څه دی؟
کمنګ د تروریزم سره جګړې ته په معاصر تاریخ کې کتنه وکړو، تروریزم د خپلو ستراتیژیو په بنسټ او د خپل ایدیالوژیو په بنسټ باندې په مختلفو ډلو او په مختلفو کړیو د خپلو غوښتنو په مطابق باندې ویشل شوی دی. او په نړیواله کچه باندې متاسفانه چې د تروریزم په حقله باندې داسې یو واحد تعریف چې هغه ټول نړیواله ټولنه په هغې باندې توافق د نظر ولري، متاسفانه چې د ټولو تروریستي نړیوالو سیمه ایزو او بعضې هغه ډلې یا شبکې چې د یو هیواد په کچه دي، داسې یو تعریف نه دی وړاندې شوی چې په هغې کې د تروریزم په مقابل کې یو نړیوال واحد دریز موجودی او د دغه ډلو په مقابل کې په یو ډول باندې مبارزه ترسره شي. همدغه ده چې د امریکای متحده ایالاتونو ته هغه ډلې چې د هغو ګټو ته ګواښ پیښي هغه تروریستي ډلې ګڼي، ولې هغه ډلې چې بیا د نورو هیوادونو دپاره سرخوږی یا ګواښي هغو ته دوی د هغو هیوادونو.
جنرال صاحب شینواری، دا خو بیا اوږد بحث شو کنه، که بیرته یوازې د داعش مسلې ته راشو. راسخ صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د امریکا جنرال کوریلا چې دا کومه خبره کړې ده چې د داعش مشان طالبانو وژلي دي، خو داسې وړتیا یې نه ده ښودلې طالبانو چې د ترهګرۍ ضد فشار ته ادامه ورکړي، تاسو څه هدف اخلي له دې خبرې؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د میز محترم جنرال صاحب او د رادیو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک له ویلې سم ګوري دغه د داعش کمی خبرې او اوازې او افواه چې په سیمه کې خپرېږي، دا د استخباراتي تبلیغاتو سره تړلای دی. او زه بیا هم ویلی سم څنګه چې خپله د امریکا د استخباراتو د جنرالانو له ادرسه کله د طالبانو کړنه د تایید وړ شي او کله داسې واضح کوي چې نه، په دغه برخه کې دوی کمای یا لاسرسی په دې دنده کې دوی دونه بریا نه لري، زما له نظره دغه هغه سیاسي او استخباراتي لوبه ده چې د دوی د رهبرۍ تر چتر لاندې روانه ده. او په سیمه کې دا داعش یوه لویه بهانه ده په دې سیمه کې، او د دغه بهانې له ادرسه یو ځل بیا به د افغانستان جغرافیا او د افغانستان ولسونه به داخلي جګړو ته او نورو نوي جګړو ته پور داخليږي. په سیمه کې چې کوم حالات را روان دي، هغه تحولات را روان دي، دغه تحولاتو د مخنیوي لپاره د د عیش بهانه څنګه چې طالبان یو وخت کې خپل دوی ویل چې طالبان د تروریزم کړی ده او د تروریزم سره اړیکې لري، بیا همدغه طالبانو سره دوی په دوحه کې کېناستېدل، اته هغو ته یې دفترونه ورکړل او اته د جمهوریت د طالبانو د اهدافو او د طالبانو د قدرت رسېدو دپاره قرباني کړله. مګر افغانستان قرباني او د افغانستان جمهوریت قرباني څنګه چې د نوې جګړې د پایل ټکی د اوکراین او د روسیې جګړه وه او دلته بیا نوې جګړه دلته د فلسطین او د اسرائیلو رامنځته شوې ده او عربي نړۍ په دې کې په دې وینو کې لمبېدل یو ځل بیا لمبي. نو بنا ان زه ویلی سم په دغه سیمه کې د نویو جګړو د را جوړولو او د خوځښتونو دپاره نوي پروګرامونه دلته مطرح دي.
مننه. مننه د موضوع ته بیرته هم راګرځو. د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي هم په خبرونه کې راسره دی. اعظمي صاحب، تاسو هم شرغلی، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش تهدید چې د امریکا د استخباراتو په تازه راپور کې اشاره ورته شوې ده څومره جدي ده؟
د داعش په دې په افغانستان کې په څو اړخه تشریح کېدلی. زه ګورم کله چې دوی داعش په سوریه کې خپل خلافت اعلان کړي، افغانستان یې اولنی دغه اکسپانشن و چې خپل برانچ یې دلته رالی او دی ورسره بیعت اعلان کړي. چون چې د افغانستان د منطقه او خراسان چې دی ورته وایي دا دوی تر ډېر زیات اهمیت لري، نو په دې کې شک نشته چې دا ډله د پخوا څخه دلته فعالیتونه درلودل، مګر دغه فعالیتونه او د دغه فعالیتونو نیچر یا طبیعت ډیر زیات متفاوت و. په اول سر کې چې کله داعش رالی د طالبانو څخه یې غوښتنه وکړه چې تاسو باید زموږ سره بیعت وکړئ، زموږ تر رهبرۍ لاندې فعالیت وکړئ، کوم چې هغه ناکامه شو طالبان د هغې په خلاف باندې جنګ وکړئ. اختر محمد منصور د هغې ډلې ډیر زیات سرسخت مخالف و، مګر وروسته دا ډله تغییر شوله، د طالبانو سره په طالبانو کې خپل افراد پیدا کړل، د اخانیانو سره ډېر نږدې اړیکې پیدا کړلې. مګر زما فکر، زما تحلیل او معلومات دا دي چې داعش په افغانستان کې په دوه عمومي ډلو باندې برخو باندې تقسیمېدلی. یو هغه داعش دی چې خارجي افراد جنګیالي یا تورستان ورسره دغه لري تړاو لري او هغوی د طالبانو ته د دښمن په سترګه ګوري، مګر بل داعش شته چې د حقانیانو سره ډېر نږدې کار کوي، حقانیان هغې د یو وسلې په حیث باندې کاروي. نو کله چې د امریکا د چارواکي دا خبرې کوي چې طالبانو د داعش مشرانو پر خلاف نظامي اقدامات کړي دي، هغه د هغې داعش رهبرانو پر خلاف اقدامات کړي دي چې کوم طالب ته خطر.
البته اعظمي صاحب وبخشي، که څام تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن له پیله چې داعش کله په افغانستان کې پیدا شو، له هغه وخت له طالبان سره د دوی اختلافات، چې لومړی اختلاف هم غالبا لازدي رډو راپور درلو چې د داعش د طالبانو لس قمندانان په نورستان کې اعدام کړل، لږ وروسته بیا نورې داسې ورته پیښې رامنځته شوې. یعنی د دوی اختلافات له پیله هم جدي.
دغه شک نشته چې د داعش د طالبانو هغه جهادي لورتیا یا سپرمسي هغه ته سوال لاندې راوصل، ورته چې تاسو باید زموږ تر رهبری لاندې جنگ وکړئ، او دا د داعش عمومي اجنډا دغه و چې وازنه خلافت موږ یو، بل هر اسلامي ډله چې ځان ته وایي چې جنگ کوي هغه باید زموږ تر رهبری لاندې جنگ وکړي، او دا داسې نه و. نور ډلو طالبان ته بیعت ورکوي، القاعده طالبان ته بیعت ورکوي، نو دغه یو غټ چیلنج چې طالبانو سره مخامخ شول، دی طبعا د هغې پر خلاف باندې جګړه وکړله.
اعظمي صاحب مننه. په همدې برخه کې به د جنرال شینواري نظر واخلو چې دوی د جمهوریت په وخت کې د پوځ ویاند. شینواري صاحب، څرنګه په یغه وخت کې چې تاسو د ویاند په صفت دنده ترسره کوله، د داعش تهدید د حکومت په وینا څنګه و؟ ډېر جدي و او کنه د توجه طالبانو ته ډېره وه؟
شبیر صاحب، تاسو ما ته اجازه راکړئ چې زه د خپل مخکنی معلومات اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. په دې کې موږ چیرته د
تروریزم جنرلی ونه پیژنو او حساسی پیدا نکو منګه نشو کولای چې راس راشو په داعش باندې حکومت کوچ داعش کو وډاله ده او کم ګواکونه د کمو هیوادونو د پاره پیښولای شي. ما مخکې تاسو ته پایلو که چې اول تاسو وګورئ په لومړي سر کې لازم ادا ده زموږ استاسو اوریدونکي په دې باندې پوه شي چې دا خپله د داعش مخفف څه معنی لري. ګورئ دا اصلا د افغانستان د اراضي دپاره جوړ شوی نه ده او اصلا د افغانستان دپاره مطابقت نه کوي. د دې سره چې بیا خراسان یو ځای کیږي هغه داعش یعنی دولت د اسلامي د شام او عراق په عراق او شام په معنا باندې ده. یعنی دا صرفا د هماغه هیوادونو دپاره په هماغه وخت کې رامنځته شو او تشکیلات یې جوړ کړل خپل. بل دویم بحث دا دی چې داعش د کوم ځای نه رامنځته شو. داعش خپله د القاعدي و انشعابي ډله ده. دا هغه ټکي دي شبیر صاحب که موږ او تاسو د ته پاملرنه ونکو بیا موږ او تاسو نشو کولای چې د دو ګواښونو تحلیل کو او د دو ګواښونه د هغه هیوادونو دپاره چې د هغو ګټې په خطر کې اچوي د هغو د پاملرنې وړ وګرځي. نو په دې بنسټ باندې که تاسو لطفا اجازه ورکوئ هر میلمه ته یا هر هغه متخصص ته چې په دې برخه کې یو لیدلوری لري یا څېړنه لري چې هغو خپلې څرګندونې وړاندې کړي. تاسو وګورئ داعش یوه تروریستی ډله ده چې د القاعده نه جدا شوې ده او د هغه وخت نه چې په دوی باندې په سوریه او په عراق کې
جنرال صاحب شینواره دا خو واضح شو چې داعش څوک ده او څوک نه ده او دا خبره چې تاسو چې تروریستان باید معرفي شي شاید ډېر اختلافات وي په دې برخه کې. هر څوک تروریزم ته لیوه سترګه ګوري. البته یو نړیوال اصول دی چې دغه په اساس باندې فرضاً ملګرو ملتونو کومې ډلې ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري. مثلا همدغه طالبان په دې تېرو شلو کلونو کې دوی د تروریستانو ملاتړ یاد شوي وو لیکن دوی تروریستان نه وو یاد شوي لیکن داعش تروریستي ډله ګڼل شوې ده. بیرته که هماغه پوښتنه له تاسو وکړم کله چې تاسو په جمهوري نظام کې دنده ترسره کوله د داعش تهدید تر څه بریده وو په لنډو لسه؟
د داعش د پیدایښت نه چې د افغانستان د شرقي کرخې له خوانه رامنځته شو په مشخص ډول باندې په لومړي سر کې په پاکستان کې د پاکستان په هغه سیمه کې چې د کرخې هغه اړوه د تیرا په سیمه کې په دې ځایونو کې رامنځته شو او هلته مستقیما د پاکستان استخباراتو د ملاتړ نه دو برخمنو او د اغیز نه دو وروسته خپل نفوذ د شینوارو شپږو ولسوالۍ ته راوړ او د اغیز نه تقریبا د مشرقي زون په کچه باندې او د اماغ لارې نه بیا د نورستان او د بدخشان د لارې نه د شمال ولایتونو ته خپل نفوذ وغځاوه. ولی خوشبختانه چې په هغې وخت کې د افغانستان د جمهوریت د وسلوال پوځ او د استخباراتو برخې وتوانېدل د دو ټولې جرلې ختمې کړي او اکثرا د دو ونیول شو او یا اکثرا د دوی د من نه لاړل.
او دغه مبارزه د دې لپاره چې مغالطه رامنځته نه شي فکر نه کوي چې د جمهوري نظام په وروستي کال باندې د داعش ډېر سخت بریدونه په کابل کې وشو. تقریبا هر اونۍ ازادي راډیو تقریبا وایمه یو راپور د داعش د حملې په دشت برشیا د کابل په غرب نه درلو چې خونړۍ حمله یې کولې.
ولې تاسو خو هغه یو اړخ ګوري بل اړخ چې څومره د دو وځپل شو څومره د دو ونیول شو او څومره د دو محو شو هغه هم په پام کې ونیسئ چې هغه رپورټونه په هماغه وخت کې خپاره شو او تقریبا داعش کم پلانګزاري چې کړی وه په د روسي عملیاتو د افغانستان دپاره هغه د هغې 10% هم دو ونه توانېدل چې هغه تدبیر کړي. ولې هغه کم تشه چې په هغې وخت کې وه چې هغه تشه هم د طالبان سبب کېدل چې دو د طالبانو د چتر لاندې نه خپل فعالیتونه ترسره کړي دو توانېدلي وو چې ځینې عملیات ترسره کړي. ولې په هغه کچه چې دو پلانګزاري کړې وه د افغانستان دپاره هغې باندې دو موافقه نه شو. تقریبا 90% د هغې مخنیوی وشو په هماغه وخت. او په عین ترتیب باندې ځای لري چې د دو ډېر تعداد په زندانونو کې وو چې د طالبانو په راتګ سره دو د زندانونو نه راخلاص شو او بیرته خپلو هماغه صفوفو ته لاړ او اوس اولا په هماغه خپلو ډلو کې دوی تروریستي فعالیتونه ترسره کوي.
مننه جنرال صاحب شینواره.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام لا سجی راډیو اوري. د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. احمد چیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د خبرونې میلمانه مو دی جنرال اجمل عمر شینواری، حکمت اعظمی و اختر راسخ. د پروګرام موضوع مو ده په افغانستان کې احتمالي امنیتي تهدیدونه. د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې د داعش ترڅنګ د القاعده مسلې ته اشاره شوې ده. ویل شوې ده چې القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده. کدی ټکی تراشو راسخ سب تاسو څه فکر کوئ د القاعده د قوت په باره کې که ستاسو نظر واخلم؟
زه خدا سی ویلی سم چې ګوري دغه د القاعده او د داعش او دغه د تورستي ډلو ټپلو اطلاعات او تبلیغات چې په نړیوال بیس کې ډېر سخت ګرم روانه ده. زما له نظره دغه استخباراتي لوبې دي چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې بیا یو ځلې بیا غربي نړۍ دا مخته ویسي او د همدغه ادرس نه دوی یو ځلې بیا نوې جګړو ته لاره خپله کړي. خو په افغانستان کې څنګه چې طالبان د القاعدې د رهبر د اسامه بن لادن د نه ورکولو له ادرسه دوی نظام ړنګ شو، دوی په لکهاو انسانانو وژل شول او افغانستان شل کاله د همدغه عنوان تر نامه لاندې افغانان یعنی دار او ندار د منځه ولاړی. دا زه ویلی سم طالبان هم نشي کولای چې د ټولو دغه تروریستي ډلې چې څنګه غربي نړۍ یادوي او دوی په وړاندې موافقانه قدمونه پورته کړي او مبارزه کې دوی بریالي اوسي. او د طالبانو ملاتړ د خپل د القاعدې د رهبرانو له ادرسه په د جمهوریت د جنگ د جګړو په وړاندې سوی وه او سوی دی. نو بنا ان زه په دې باندې متيقنم چې طالبان فکرتا او مفکورتا هم نشي کولای چې ټول القاعده، ټول داعش، ټول هغه تنظیمونه چې د اسلام تر چتر عنوان لاندې جوړه سوی ده په دې سیمه کې د مختلفو اهدافو لپاره دا ټول د منځوي.
البته راسخ صاحب وبخښئ، د دوحې د قرارداد لمخې طالبانو دا ژمنه کړې ده چې له ترهګرو ډلو سره به په افغانستان کې جګړه او مبارزه کوي.
دقیقا هغوی دغه تعهد کړی دی، په دغه تعهداتو باندې دوی لاسلیک کړی ده. خو زه بیا هم ویلی سم چې افغانستان جغرافیا او د افغانستان دغه جیوپولیټیک حالات یعنی طالبان موافق په دې باندې بریالی کېدای نشي په داسې یو جغرافیا کې چې سل په سله کې دغه ناخواله ته د پای ټکی کېږي او د دغو تروریستي ډلو په وړاندې دوی موافقانه مبارزو ته ودرېږي.
مګر
څنګه چې
ډېره بخښنه غواړم چې زه ستاسو ټولو درنو مېلمنو خبرې قطع کوم، د دې له خاطره چې د پروګرام دغه څلور موضوعات چې ما په سر کې اشاره ورته کړې ده درو ته مې واضح اشاره وکړه. یو هم د پاکستان مسله ده چې په ټولو باندې څه ناڅه ستاسو نظر واخلم. اعظمي صاحب، د القاعده په برخه کې راسخ صاحب خو وایي چې القاعده په ضد باندې طالبان مبارزه نشي کولای، لیکن بل لور ته چې وګوري او د غربي رسنیو په استناد او د دوی د استخباراتي اطلاعاتو په اساس باندې چورته ګوري، دوی د طالبانو مبارزه په ځینو مواردو کې د داعش پر ضد ستایي، خو د القاعده پر ضد وایي چې طالبان له هغوی سره نږدې روابط لري. خصوصا وروسته له دې هم دا یو ډول ثابته شوه چې په 2022 کال کې د اګست په 1 د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو. څرنګه ستاسو نظر؟
د طالبانو راتګ نه یوازې القاعده بلکې هغه جهادي ډلو ته یو نوی امید ورکوي چې افغانستان بیا زموږ دپاره یو مرکز ځای بدلېدلی سي. او هغه امید پر دې بنیاد باندې و چون چې دوی په طالبانو کې ډېرې پخوانۍ اړیکې لري او هغه اړیکې تر اوسه ساتلې دي. نو القاعده استثنا نه ده دغه څخه. دا چې زواهری دومره جرات کوي چې د کابل زړه ته راځي، دا پر یو اول ته په یو محفوظ ځای کې ساتل کیږي، دا یو عادي خبره نه چې د خپل فیصله کې خطابن د لوړپورو طالبانو چارواکو سره چې ډیر مهم دي دا غي سره په همانګي راغلی و، دې کو شک نشته. نو بیا په دې کې چې کله دا یو جل کیږي طالبان ځینې طالب رهبران ځی کندهار ته هلته جلسه نیول کیږي، په دې کې ملا برادر بالخصوص یو نو دغه شی خفګي شي چې په دوه کې خو د امریکایانو سره ما وعده کړې ده، زموږ وعده خلاف معلوم کړل مکه نش داسې افراد راځي زه خو بجریان کې. بیا په هغه ځای کې د کوم معلوماتو پر اساس چې زه دلته دا باس کوم هغه دا وایي چې دوه افراد ډېر زیات دي طرفدار و چې نه موږ باید دا ډلې حمایت ور سره ادامه ورکړو. یو سراج الدین اخانی و، دوم خپل ایبت الله اخونزاده و. دوی ویل چې نه باید دا ډلې زموږ سره کومک کړی دی، په شل کاله د طالبانو په جګړه کې کومک کړی، اوس دا وخت زموږ دی چې بیرته هغه همکاري وسره وکړو.
اعظمي صاحب، تاسو دا خبره د څه په استناد کوئ؟
ګورئ، په حیث د یو محقق چې د افغانستان موضوعات ډېر نږدې څاري او منابع لري
نه یعنی منابع به ما مطلب دا چې منابع څه دي ځکه د دوی له پټي غونډي خڅوک باید خبر نشي
نه نو په دا هر ډله کې چې کله منابع وي هغه بیا خپل معلومات باندې دغه سره مختلف دغه سره شریک وي دي کې دا ډېر واضح دا یو نارمل دغه دی پروسه ده چې په هغه ډله کې په دغه مجلس کې افراد کښېني په دې افرادو کې حتمن یو معلومات یو خوانه یو خوانه معلومات لیکېږي
مننه جنرال صاحب شینواره د القاعده په برخه کې کساسو نظر واخلم په د غربي اژانسونو د استخباراتي اطلاعاتو له مخې داس ویل کیږي چې د جمهوریت د وخت او د اوس وخت کې په پرتله شي القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده ستاسو څه نظر دی
طالبان لکه مخکې چې نورو قدرمنو ملمنو یادونه وکړه طالبان د دغه ټولو ډلو سره ژورې ایډیالوژیکي اړیکې لري او طالبان چې کله د مات سره مخ شو دغه ډلو بیرته حمایت کړل چې دوه بیرته په خو دریږي او په نړیواله کچه باندې ماتراشي او تر دې حدا پورې ورسیږي چې نن د افغانستان حاکمیت په دوی په لاس کې ده القاعده په 2012 کال پورې ډیره سخته وزپل شو دوی خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړ د دې په ځای چې خود مختار د القاعده په نوم باندې خپل فعالیتونه تر سره کړي دوی د طالبانو نه بیعت وکړه په بیا ځل باندې یو ځل خو د طالبانو په لومړي حاکمیت کې دوی بیعت کړو په دویم ځل باندې 2012 کال کې بیا بیعت وکړه او د طالبانو د پوښښ لاندې او د چتر لاندې دوی خپل فعالیتونه تر سره کول په دې چې طالبان دومره هدف نو د غربي هیوادونو لپاره او په عین ترتیب باندې د دوی لپاره بهترینه پوښښ چې دوی په ځان ډول باندې فعالیت وشي کولای او دوی اوس د غختلتیا په حالت کې دي او د ملګرو ملتو د امنیت شورا رپورت هم تاسو ور باندې رپورت درلود معلومات لري چې هغه په ډاګه ویلي دي چې هغه اته ویلي دي ولی تقریبا اضافه د 400 لویو بیسونو دو په افغانستان کې جوړ کړی دي او عملا د طالبانو په ډیرو برخو کې ورسره مرسته کوي په ځانګړي ډول په پوځي تاسیساتو او د پوځي خونې روزنه په برخه کې د هغه کم هغه متخصصین چې دي طالبانو ته مستقیمه روزنه ورکوي او هغه هم د چارې طالبان ته ترسره کوي نو د خپل شرایط لري او د خپل شرایط هم دغه دي چې د راتلونکو چارو لپاره کم اهداف چې لري د هغه لپاره خپل چمتووالی ونیسي کوم د امریکایانو پوځي څنګه ته او د هغه استخباراتي څنګه څرګندونو ته یواره کتنه وکړو تاسو ګورئ جنرال چې وایي چې داعش وبا خیزل دبرته داعش باس څه کارازم چې داعش باس ختم نشو داعش دومره غواخ نه ده هغه پوزي جنرال ده هغه واقعیت په دې چې عملا په اراضی کې داعش حضور نه لري ولې داعش په عین ترتیب باندې په 2021 کال کې کله چې طالبانو افغانستان ټوله اراضی خپل کړه دوی په پوښښل په دې باندې چې دوی ته لوی غواخ متوجه ده دوی په عین ترتیب باندې دوی بایات نه ده کړه ولی خپل ستراتیژي بدل کړه او د طالبانو په صفوف کې نه وتل چې عملا د اوس د سي جلب و جذب هم کوي او که دوی وغواړي چې نن طالبانو نه یو اراضی ترلاسه کړي د دې توان او ظرفیت هم لري چې ولوی اراضی ترلاسه کړي ولی اراضی ترلاسه کول د هغه لپاره باعث د لوړو طرفاتو کیږي او د هغه د فعالیتونو د محدودیدو کیږي نو په دې بنسټ باندې هغه هم د ترجیح ورکړي طالبانو چتر لاندې په پټه باندې خپل فعالیتونه وکړي او په طالبانو کې دومره دو خورا ریخی لري چې دو هر کس چې طالبانو تر اوسه پورې هدف ګرځول دی هغه په ډیره آرامۍ سره او په چټکۍ سره د منځه وړي
مننه جنرال شینواره تاسو البته د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره وکړه د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی و چې القاعده چې کوم کسان د افغانستان دننه په جنو کمپونو کې روزي دا کسان د ټي ټي پی دي یعنی د تحریک طالبان کسان هم پکې دي چې هغه پاکستان ته وګاښته وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم ستاسو نظر اخلم خو د ازادي پسپوکې د پروګرام موضوع مو د ازادي رډو په فیسبوک کې مطرح کړی ده په فیسبوک کې تواب خان نظر را سره شریک کړی دوی وایي چې باید طالبان متوجه شي چې خپل د محکم وساتی او د دوه مخی سیاست شکار نشي د دوی مننه کوم چې خپل نظر را سره شریک کړی دی
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د ټلیفون لاره یو ورېدون کې را سره دی د دوی نظر به هم راوخله مهرباني وکي ازادي پڅوک پروگرام
بل شبر سم محترم سلامونه تاسو ته ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدا پاک دې چې جوړ به تاسو خدا تعالی د هلمند ولایت څخه بل څه مر په هلمند ولایت خو شبر سم محترم الحمدلله دروسه پوری مثال خبرې نه ده چې پی کسان دې لیدې نمره دایښ کسان دې لیدې خدا غزنې چاودنې چې کیږي شبر سم محترم په افغانستان کې زما په فکر دغه د نور ملکو په دغه چاودنو کې لاس دي خصوصا د کشمیر غوانتي ګوره شبر سم محترم دغه د پاکستان سپین بولدک پر لای باندې هر وخت د مثال خبرې په دوه کالو درو کالو کې خامہ خاصه سپار لرم مریضان مشکل زیات زمه دغه چې دی دغه د مشکل چې مرته جوړ کړی د غوانجان د طرفه کې ګوره شبر سم محترم د دې خواته چې زمیر مثال د خبرې واقعانه وړي د پاکستان خاورته په دا اره دروازه باندې دا ورځم چې ما غوړي شبر صاحب یو ځای نه درې ځای نه پنځه ځای تلاشي نه کیږي د دې غوټه کته کیږي د دې د زنانو کالی کته کیږي لیکن بدبختانه چې دا خواته یو پاکستانی عزیز موږ خاورته داخلي شي شبر سم محترم نه د اسلامي امارات مجاهدین نه پتیرو وخت پتیرو حکومت که هغه کسانو کوم تلاشی نه کوله نو دا خو امکان لري چې په هغه ټکو کې مثال په هغه ټکو کې مثال د خبرې مرمۍ راتېری کې چا دېدل کې تو کرا تېر کې نو موږ خپل د دولت سغوسنه ده چې نه دایښ تدل تدل خو الحمدلله شبر ته محترم ما مخ یادونه وکړي چې په هلمند ولایت کې هیڅ رقم داله موږ نه دلدل لیکن دا غزنی چا دې چې کېږي بعد موږ د اسلامي امارات مجاهدین دغه دروازو ته فکر وکړو چې په دغه دروازو باندې کم خلک راځي دا غوټه تلاشی کې
یو بل اوریدونکو هم را سره ده د دوی نظر به هم واخلو مهرباني وکړئ اساریب څه پوښتنه وکړه
شبر صاحب محترمه کوم شت سراسو دلته خو الحمدلله په افغانستان کې موږ د شرق څخه تر غرب پورې د شمال څخه تر جنوب پورې کوم معلومات لرو دلته خو دایښ نشته نه دایښ چې دایښ چې په خو باندې څه موجود و هغه ټول هغه او خطه بسوله
ډیره مننه
د هر سره پر غلی
مننه تاسو مهمه مسلې ته اشاره وکړه چې باید مسلکی کسان په سرحدونو کې وګمارل شي او تر تاسو مخکې له هلمند دغه بل اوریدونکو عتل یو مهمه خبره وکړه چې شزینه پولیس په کار دي چې امنیت ټینګ کړي او د خلکو تلاشي به د میرمنو تلاشي به نو څوک کوي یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا بحث ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ یا سره په پوک پروګرام تاسو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني خبري وکړئ
هغه مدین زار کوټه ما ته لوګر ولایت پیاج وروالای نه
خبري وکي مهرباني
محمد اپ ازادي دغه کارتون پر سلامونه وایم او لمعلم خدنه د پښتنه دا کچیر دا وغواړي چې دا سایس او هغه وغواړي چې په دې ځای کې نو دا هغه څنګه دا ټول پاکستان دی او دا یو دا مهمه هغه ځاله نه دا چې واجب پاکستان دې په څو اتر باندې ګماری او دا چې افغانستان خاورې سره لګي او اوس چې دایښ په خاين سره نیول سیم دا او کولای يم په پاکستان دا چې غلط پلیسه
یو بل اوریدونکو هم شته دغه هم راوخلو انتظار پات شوی دی او بیا به بحث دوام ورکو ازریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکي
شي بار ته دلته خو چې موږ په فرانه موږ د سرامه د فراکه خو موږ نه لیدلی نام سره نام دي سي دا چې پیښه سوي موږ شاست ګرځېدل خو نو مو دایښلې دلې نو مال قاعده دلې نو مو ټي ټي پیل دلې نو ولکه چې دا څنګه راپورونه دي خبرې نو اول سرم چې طالبان واکته ورسي د دوه په شپږ میاشت کې موږ ته خطر خو دا د دوه کال او څو دوهین کال او څو تر وته نه دي خطر
مننه چې په پروګرام کې مو برخه را سره واخسته ازادي په څپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع ملک څنګه چې مخکې توضیح کړه امنیتی تهدیدونه افغانستان ته چې کوم متوجي دي دغه په اړه کې بحث لرو د خبرونې میلمانه مودې جنرال شینواره حکمت اعظمی او اختر راسخ د پروګرام دریم موضوع ته راشو چې د امریکا د استخباراتو په راپور کې دې ته اشاره شوې ده پی دی کول شي چې د طالبان مخالف وسلوال د دوی حکومت جدي تهدید نه دی پلانډو کا راسخ صاحب تاسو نظر واخل
زه بیا هم ویل سم طالبان یعنی هغه ډلو هغه تنظیم یادا اوس په اجو باندې سوم چې دا اولین زل دا دولت مداران دي چې بعد 15 سال وخت کلو په سلور دي شو ولایاتو کې د امنیت تامینول او د مخدراتو کو په وړاندې مبارزه ته واقعاً دنګل او دغه مبارزه کې بریالي او په زمين کې په افغانستان کې د امنیت راوستل او د قانون تطبیقول دلته واقعاً ډیره درنه او ډیره ګرانه و مګر په دغه برخو کې طالبان بریالي دي خو طالبان خپل د رهبری کړي لا درسه هغه کړنه دوی کوي چې د نړۍ د افواط او اطلاعات او شواهد داتو لپاره دی خپل زمينه مسايدي او په زمين کې ویل سم د دغه ناخوالو لپاره دوی خپل شرایط مهیا کوي ترڅو په افغانستان کې داخلي جګړې شروع شي او استخباراتي کړي او د منطقي پکا چباندې مداخلاتو ته لار هموار کړي او دوی د خپل پلاس باندې د خپل د نظام د ړنګولو لپاره هغه فرمانونه صادروي چې یا فرمانونه له ادرسه به دغه نظامی وضعیت او سیاسي وضعیت بل لوري ته به
مننه راسخ صاحب اعظمی صاحب که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم د امریکا د استخباراتو په راپور کې چې د طالبان مخالف وسلوال په لنډ راتلونکي کې جدي تهدید نه دی ګڼل شوی تاسو څه فکر کوئ
وسلوال ګورې په دې کې د مقاومت جبهه چې ځان ته وایي هغه یو ډله ده چې نسبتا نورو ډلو ته د دې داکوي چې موږ فعالي د پخواني دولتي چارواکي امنیت چارواکي ځینې کوچني فعالیتونه بیا جبهه ایجاد کړي چې طالبانو په خلاف باندې مثلا خپل فعالیتونه کوي دا تر اوسه ضعیفه په دې خاطر دی چې فکر کوم چې امریکا او د امریکا غربي متحدین دغه ډلو ته حمایت نه ورکوي دوی په دې باور دي چې د طالبانو سره زموږ اړیکې باندې دا کې بد تاثیر پرشولای شي نو دوی تر اوسه هم دې ته امیدواره دي غربیان او په شمول د امریکا چې طالب په حیثیت د یو افسر په استفاده کو نو څه لازم ده چې دا غي سیاسي او امنیتي مخالفینو ته حمایت ورکړو مګر کچېری دغه مصیبه بیا وروسته تبدیل بدلیږي چې د امریکا او د غربیانو فکر طالبانو پر وړاندې بدل شي او غي په هیڅ دښمن وګوري نو بیا ډیر هیوادونه سته چې هغه تر اوسه پورې د طالب مخالفو ډلو ته حمایت نور کوي بیا هغه حمایت که شروع شي نو بیا طالب ته لوی سرخوړی جوړېدلی شي یو دوه مسله ده چې دا ډلې په خپل مابینځ کې ډېر زیات سره پاشو سوي دي یو بل سره نه مني یعنی هماهنګي ډېره کمه ده که چیرې داسې یو موقع ایجاد شي چې په هغه کې دغه مختلفې د طالب مخالفین ډلې سره یو ځای شي هماهنګي سره وکړي زه فکر کوم په هغه صورت کې به هم مشکلات طالبان ته زیات شي مګر د دې باوجود تاسو وګورئ دا ډلې بیا هم داسې نه دي چې هیڅ نه کوي د طالب پر وړاندې باندې عملات کوي ځینې ځایو کې اته ډېر کمم وي خو یو کوچنۍ جغرافیه کوي څو د ډېر لیرې پرتو مناطق کې مې د خپل یو حضور هلته لري او دا حضور په وخت زمان سره کېدلی شي چې پراخه شي بالخصوص که چیرې د طالبانو داخل کې ورته مثلا مخالفتونه زیاتېږي نو بیا دا کېدلی شي چې پراخه شي طالب خپله د یو ډېر کوچنۍ جغرافیه څخه یا د یو کوچنۍ دغه څخه 2001 وروسته حضور څخه د خپل
مننه اعظمی صاحب ستاسو د خبرې په تایید د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې هم دا دوه موضوعات چې تاسو اشاره ورته وکړه د دلیل په ډول راوړل شوی دی یو چې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ترمنځ همژغي نسته د مشرتابه کمزورتیا ده او بل دا چې بهرنۍ ملاتړ ورسره نشته چې دوی په قوت را څرګند شي په دې برخه کې به د جنرال شینواری نظر هم واخلم ستاسو نظر
په خیر وېزې شي برسب زبد اعظمی صاحب د خبرو په تایید وایم چې په پوزي اړه کې کم تحرکات چې په لړمحاله کې پرته د دې چې دغه خوځښتونه یا دغه غورزنګونه کوم عقبی جبهه ولري عقبی ملاتړ ولري په کوم هواد کې یا د افغانستان په اراضي کې کم فعالیتونه چې کوي زه فکر کوم د طالبانو د حاکمیت په داسې حاکمیت چې مطلق حاکمیت ده او په هغه کې مطلق وجل نیول او د من نوړل دي نو داسې تارکات حسانه چاري نه دي سره دي چې بهرنۍ ملاتړ نه وي او په کور دننه هم حمایوي بیسونه یا عقبی قدمه ونه لري په ټوله کې کومنګ د طالبانو د تارکات سره د وسنی جبهاتو تارکات یو اړ پرتل کو زما په هند باندې چې دوله ډیر برلاسي دي او په کوم سیمو کې چې دوه اوس عملیات تر سره کوي دا چې په واړه ګروپونو کې دي او واړه عملیات دي د دې امکان شته چې دا ورځ تر بلې باندې غټ شي او په عیني ترتیب باندې د دوی لپاره دغه زمينه ورځ تر بلې مسایديږي چې دوه د خپل مطالبه په بنسټ باندې او د خپل معلومات په بنسټ باندې خپل عملیاتو ته بدلون ورکړي چې باعث د اضافه سرخوږي شي د طالبانو لپاره ولی په ټوله کې کومنګ دا چې پایله واخلو چې دغه تحرکات ولې رامنځته شو نو د دې باعث برته هم ټول طالبان دي چې که نن د مقاومت جبهه ده که د ازادۍ جبهه ده او که په مجموع کې تقریبا 14 جبهې اوس په کور دننه فعالیت لري په ټیټه کچه او په لوړه کچه باندې. که دوی ټول بیا سره راوځي کیږي دا نو هغه پوتنسیال دی چې مطلقاً بیا طالبان د پوځي اړخه ګواښولی شي، په دې چې بیا طالبان هغه کم پوځي تخصصي ظرفیت چې لري نه لري چې د دوی په مقابل کې د استخباراتي اړخه، فزیکي اړخه او پرتفي اړخه هغه کم لازم تدابیر چې دي هغه ونیسي. ولې په دغه جواهاتو کې بیا دغه تخصصي او ظرفیتي پوتنسیال پروت دی که چېرته دوی یوځای کیږي د وخت د غوښتې په بنسټ باندې او یا په دې بنسټ باندې چې دوی په دې باندې پوه شي چې دوی ګواښونه په یو ځای توګه باندې په ستراتیژیک سرخوږي باندې طالبان ته بدلېدای شي، نو بیا د طالبان ومني چې دا یو ګواښ دی چې د پوځي ډګر کې چې د دوی لپاره به بیا ښه پایلې ونه لري. او په عیني ترتیب باندې د دغه جبهاتو کم تحرکات چې دي هغه تلسم د طالبانو په مقابل کې هم مات که د دوی د حاکمیت نه وروسته چې د دوی په مقابل کې څوک پوځي مبارزه یا ګواښ نه شي کېدلی.
مننه جنرال صاحب. د خبرونې څلورم مسلې ته راشو. د امریکا د پاو د مرکزی قمندې مشر جنرال کوریلا دا خبره هم کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ډله د افغان طالبانو سره ډېره نږدې ده، دوی د دې حمایت کوي او دا ډله اوس د پاکستان لپاره په یو جدي تهدید بدله شوې ده. راسخ صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
ګوري زه بیا دا وایم چې د افغانستان فضا اوس هم د امریکې د کنټرول تر چتر لاندې یا د اشغال تر چتر لاندې ده. که چیرې په افغانستان جغرافیا کې بل خصوص امریکا داسې شواهد او داسې د تروریزم کړۍ او د القاعده کړۍ ګانې وګوري دوی کولی شي چې هغه وځپي او د منځې
راسخ صاحب پوښتنه تحریک طالبان پاکستان ډله ده
اوس هم هغه تم راځم. تحریک طالبان پاکستان تاسو بهتره معلومه ده چې د طالبانو سره دوی اتا بیعت کړی دی، د خپل امیر المؤمنین نه بیعت کړی دی، او کچیر دوی رفت و آمد هم لري یا تګ و راتګ ولري یا کوم روابط ولري د خپل د مبارزاتو د اساسنامې او د برنامې سره سم دوی به لري. مګر دا باید دا سوال دلته مطرح شي چې دغه تحریک طالبان چا جوړ کړي او څه د پاره او ولې دوی د طالبانو سره د جمهوریت په وړاندې منظم جنګو ته او جګړو ته دوی دانګل. نو سوال دا دلته دی چې زه په دغه لوبه کې استخباراتي دوه مخې لوبه ګورم. یوې خوانه همدغه غربي نړۍ ده چې دا اوس هم د طالبانو سره ښه روابط لري، د دوی ښه کړنو ته ښه وایي، حتی اقتصادي پانګونې او اقتصادي کومکونه کوي. د بلې لوري نه همدغه غربي نړۍ ده چې د طالبانو په وړاندې هیڅ وسلوال ډلې سره هغه ته کومک نه کوي، هغه ته لبیک نه وایي او حتی ګاونډي ولکونه. بناءً د دغه دوه مخه لوبه ده چې د افغانستان جغرافیا به د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ یا هدفي جګړو په میدان باندې یو ځل بیا به مبدلېږي او دغه جنگونه به په مختلفو بهانو باندې دلته سازماندي کیږي. زما له نظره دغسې یو دوه مخه لوبه دلته روانه ده.
د ټي ټي پي په برخه کې که اعظمي صاحب ستاسو نظر واخلم، پاکستان ته څومره تهدید دی؟
ورې چې ټي پی چې په 2000 وکی دا مختلف پاکستانی ډلې سره ځای شوی او چاتر یې جوړ کړي ټي پی تر نامه لاندې. زه فکر کوم دا هغه نه وروسته د ټي پی حمایت د طالبانو افغان طالبانو په جګړه کې ډېر زیات مهم د طالبانو صحافتي جنګیالي را لېږل هلته په قبایلي سیمو کې ځای ورکړی وو. نو هغه څخه طالبان یو نوی سترګې نشي پټولی او دا چې ټي ټي پي ته حمایت اوس ورنه کې زه فکر کوم ځینې طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا به د ټي ټي پي سره زموږ ناځواني وي. خو که چیرې د ټي ټي پي سره دوی مثلا حمایت نه کوي بیا داسې ډلې راپورته کېدلی چې طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي چې ولې تاسو کومک نه کوئ. خو دې ته په ټول ته په کتو شیبر صاحب ټي ټي پي ته د حمایت په موضوع کې افغان طالبان ویشل شوي دي، یو تعداد وایي چې پاکستان
اعظمي صاحب وبخښئ له دې نظره ما پوښتنه نه کوله، ما دا ویل چې پاکستان ته څومره تهدید دی؟
پاکستان ته په دې شک نشته چې ډېر د طالبان د واکمنۍ وروسته ټي ټي پي خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړی دی. یعنی که تاسې 2022 او 2023 کال سره مقایسه کړئ تقریبا په یوازې انتحاري عملیاتو کې 3% دغه راغلی دی، زیاتوالی راغلی دی په 2023 کال کې. نو د همداسې د دغه عملو کې چې کوم پاکستاني ځواکونه او پاکستانیان وژل کېږي تقریبا تر 200% پورې لوړوالی راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پی هلته فعاله ده، طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پی او د پاکستان ترمنځ حکومت ترمنځ د مذاکرات دغه کې مخته یوسي، هغه ناکامه شول. زه چې تر کومه اندازې پورې فکر کوم او کوم اطلاعات شته، هغه دا دي چې طالبانو افغان طالبانو د ټي ټي پی په بیا منظموالي کې ډېر زیات مهم رول درلودی. مختلفې ویشلې ډلې چې کوم پاکستاني طالبان دي هغه سره ټول شل دي کې یو سختار منظم سختار واقع چې هغه سختار د افغان طالبانو د کوم بازار یو نه تر یو ښکاله پورې کوم سختار د هغه سره ډېر ورته والی لري. یو نو نام نه هدا حکومت یې ورته جوړ کړی دی په مختلف پاکستاني ایالتونو کې. نو دا د دې باعث شوی دی چې ټي ټي پی دغه کې د دې توانایي ورکې چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. دین علاوه ټي ټي پی برحال په افغانستان کې اوس خپل چندې ټولې افراد دغه کوي استخداموي. پانکې ځینې افغانان هم دي چې ځي په پاکستان کې فعالیتونه، اگر چې تعداد ډېر کم دی مګر بیا هم دا وجود لري. خو د پاکستان توقع د طالبانو څخه تر ډېره پورې دا وه چې تاسې باید ټي ټي پی مسله او دا تحدید باید مشترک حل کړو. طالبان په دې نه دي توانېدلي، او زه فکر کوم شیبر صاحب غټ لامل دا دی چې طالبان غواړي چې هغه تصویر چې طالب د پاکستان غلام و پر دې باندې مات کړي. مګر زه فکر کوم باوجود چې طالب هر څه وکړي هغه تصویر ورسره شته.
مننه اعظمي صاحب، د جنرال شینواري نظر په دې برخه کې وخت د ټي ټي پی په برخه کې چې ویل کېږي چې پاکستان لپاره په یو ستر تهدید بدل شوی دی. جنرال صاحب
په خیر وې سید، تاسو وګورئ لومړی سر کې خو دا اړینه ده چې زمونږ استاد سر په دې خلاص وي چې کم تروریستي فعالیتونه چې د سیمې په کچه دي او د نړیواله کچه دي د پاکستان پاوز او په ځانګړي ډول د هغوی استخبارات په هغو کې ښکیل دي. دویم ټکی دا ده او هغه څه چې د جنرال ضیاءالحق د ستراتیژیو نه په میراث راپاتې د پاکستان د وسلوال پاوز ته هغه خپل عمال لري، هغه خپل خواخوږي لري او هغې ته دوام ورکوي. دویم ټکی دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان چې دا د پاکستان د خپلمنځي اختلافاتو په بنسټ رامنځته شوې ده او د خپلمنځي اختلافاتو د یو بل په مقابل کې د استعمال یو وسیله ګرځېدلې ده او په عین ترتیب د پاکستان هغه کوم سیاسي اختلافات چې په سیاسيونو کې وو دغه اختلافات په وروستیو کلونو کې د دوه پوزته او استخبارات نو دي او د پاکستان په پوز او استخباراتو کې داسې جنرالان شته دي چې د دې احتمال زی چې اته د دوی ستراتیژیک تاسیسات او ستراتیژیک اته اټومي وسلې د طالبانو پاکستانی طالبانو په لاس باندې ورکی او بهترینه تجربه هم د هغه لپاره د افغانستان طالبانو چې د هغه سیاستونو په بنسټ باندې وشو کولای چې ناتو ته سرخوږی جوړ کړي د سیمه نورو هیوادونو په ملاتړ باندې او په عین ترتیب باندې په افغانستان کې حاکمیت ته ورسیږي. نو دا یو ستراتیژي ده چې د پاکستانی طالبانو مخې ته هم پرته ده او کومنګ د دود عملیاتو تکتیک ته وګورو کم تکتیک چې د افغان طالبانو په افغانستان کې دا غینه ګټه پورته کوله د عین تکتیک تندوی په پاکستان کې هم اوس ګټه پورته کوي چې د دو په خپل محاسبه باندې پورته لاستراوړل لري او ټول عملیات تقریبا تر اوسه پورې په بریالي توګه باندې تر سره شوی دي او د پاکستان کم تدابیر چې دي د دو په مقابل کې تر اوسه پورې اغیزمن نه دي.
مننه. تازه په روسیه کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم خبري وکړه. دا خبري لکه څنګه چې دی ویلي دی دغه سره اخلم، دی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړو چې له ټي ټي پی سره اړیکې قطع کړي. د په وینا د ټي ټي پی شاوخوا 50,000 وسلوالو ته پرمختللي وسلې او مهمات ورسپارل شوې دي او تا د کابل واکمن طالبان د دوی حمایت کوي. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو افغانستان او تقریبا سیمې ته متوجه امنیتي ګواښونه دي. په دې پروګرام کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. میلمانه مو دی جنرال شینواری، حکمت اعظمي او اختر راسخ. د امریکا د استخباراتو د ټولنې په کلنی راپور کې دا هم ویل شوی دی چې طالبان د خپلو مخالفانو د ځپلو او پرشز وانجونو د محدودیتونو د لګولو له لارې د خپل مذهبي حکومت د ټینګولو هڅه کوي. طالبانو دا راپور رد کړی دی او دا راپور خلکو ته د بې ځای اندېښنې اچولو هڅه بللې ده. د افغانستان په تړاو د نړیوالو د اندېښنو د ورکېدو لپاره باید څه وشي؟ د دې بحث په اخیره کې که دا موضوع راواخلو، راسخ صاحب کلمړی ستاسو نظر واخلي.
ګوري زه خو بیا هم وایم چې د پاکستان دغه د استخباراتو او د سیاست مدارانو دوه مخې لوبه و چې په دې سیمه کې ناامنی ته لار خپل کړله، او اوس دغه اور چې دوی تقریبا 15 کاله مخکې دوی په دې سیمه کې اور واچوي او شروع یې وکړله، تر دغه ننه پورې دا نه تنها چې افغانان په دې اور کې وسوځېدل او دغه اور د نړۍ لمنې ته هم ځغاسته وکړه، او په بل ادرس نه چې د بل زاویې نه که داسې ووایو دغه د پاکستان د ستراتیژیو استخباراتي کړیو کار و چې نن افغانستان هم د یو ناامنۍ سره او د څنګه چې نړیوال وایي چې طالبان د تروریستانو ملاتړ او د افغانستان د تروریزم ښه بستر، مګر دوی ول چې دغه زمینی مساعد کړلې او زمونږ هغه جغرافیا چې دلته باید امن وای، دلته باید سوله وای، دلته باید
ټولې وای. د سوال هغه بل برخه اصلي برخه چې څه باید وشي چې دغه اندیشنې ورکې شي فرض نړیوال له دې سیمې کې تشویش لري، دوی وایي چې دومره تروریستي ډلې دي، ځینې فعال دي، ځینې لکه مخکې چې اورېدونکو زنګونه ووهل، ځینې وایي چې زموږ په سیمه کې نشته. خو په ورته وخت کې مثلا په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې چې طالبان افغانستان نیولی دی، لوی امنیتي پیښې ځینې نه دي شوي، لیکن په ورته وخت کې تر ټولو لویه چاودنه د کابل په هوایي ډګر کې وشوله، همدغه ډلو وکړله، په کندوز کې وشوله، په مزار شریف کې وشوه، په کندهار کې وشوه، په ځینو نورو سیمو کې دغه بریدونه شوي دي. څه شی ممکنه ده چې دغه د نړیوالو اندېښنې ورکې کې چې نورې داسې خبرې ونه کړي چې په دې سیمه کې امنیت داسې دی یا هسې دی او یا دغه تهدیدونه به سر راپورته کړي؟
ګوري، تر څو چې د پاکستان استخبارات خپله ستراتیژي د افغانستان د جغرافیا او د افغانانو په حق باندې بدله نه کړي، زه په دې باندې متيقن یم چې لکه داعش نور مختلف عنوانونه او تر مختلفو شعارونو تر چتر لاندې په دې سیمه کې خوځښتونه او جګړه ییز خوځښتونه او تنظیمونه او بس مسله ډلې به جوړیږي او دغه سیمه به ناامنه
کیږي. راسخ صاحب وبخښئ چې بیا هم خبره خطا کوم، خو په ورته وخت کې د پاکستان امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی.
ګوري، دوی د ستراتیژیو ثمره ده چې دوی اوس دغه اور چې ګاونډي کور ته غوړی و دا اور د دوی کور ته راغلی دی، خو که چیرې د پاکستان استخبارات دولت مداران سیاسیون په خپله ستراتیژي کې تغییر راوړي او په سیمه کې د امن او د ښه تجارت او د ښه ورورولۍ او د ښه ګاونډیتوب پروګرام باندې کار وکړي او د افغانانو سره هغه اړیکه تامین کړي چې افغانان د دوی نه تمه لري او دوی د افغانانو نه تمه لري، زه په دې باندې متيقن یم چې افغانستان او په دې سیمه کې امن راتلونکی دی. دوی کړنې دي چې TTP جوړه شوی ده، دوی کړنې دي چې د پښتون ژغورنې خوځښت دا اوس ورځ تر بلې په نړیوال بیس کې هغوی د هغوی نارې او چغې دنیا اوري، بنا اندا دوی کړنې دي چې په سیمه د ناامنۍ په لور روانه ده. که چیرې د دوی کړنه داسې نه وای جمهوریت سره ښه روابط لرلی وای، حتی طالبانو ته دوی چکچکې وهلی نه وای او په سرینا هوټل کې د چای پیالې جګې کړې نه وای، دغه حالات ته نه راتئ. نو زه ویلی سم دا د خپل د پاکستان د استخباراتو او د جنرالانو سیاستمدارانو دنده ده چې د افغانستان په هکله باندې خپل ستراتیژي باید بدله کړي، هم په مثبتو الفاظو بدله کړي نه په منفي. که چیرې بیا هم د جهادي ډلو ته او دغه افغانانو ته دوی دروازه د کومک خلاص کړله د پاتر ورته ورکي، بیا دغه جغرافیا د بل ناامنیو شاهد او افغانستان به د
ناامنیو از همی سب که ستاسو نظر واخلم، چه فکر کوئی چه حل لاره څه ده چې د نړیوالو اندېښنې په سیمه کې له ترهګرو کم شي؟
شبر صاحب، موږ باید دا فکر بدل کړو چې د افغانستان د ټولو مشکلاتو منبع خارجي دی. زه فکر کوم صحیح دی، هغه دا خو واضح خبره ده رول لري، مګر د ورځې په اخر کې افغانان نه شي دغه ملک ته یا خوشبختي راولي یا بدبختي مسؤلان دي. زه فکر کوم دا ټوله مسئولیت طالبان ته راجی دی چې طالب څه ډول کردار کوي، دغه ډلو ته ځای ورکوي کې نه ورکوي، خپل په سیاسي مخالفین څنګه راټولوي، د کورني عناصر سره کم پر ځان راټولوي یا سره کم د هغوی سره دغه کوي مخته ځي. دا پر دې پورې دی چې دغه مشکلاتو ته یا خاتمه ورکي او یا هم لا پراخه کړي. نو زه فکر کوم دا ټول طالبانو پورې رابطه لري. طالب باید دا خارجي ډلې ته وای شي یا خپل برتلار سي ال تفاعلت نسي کولای حمایت په تمام مناکته کې طالب یو نیابتي جګړې د مختورولو توانم نه لري او کله دا په دې جګړو کې ځان شکلي شي د یو ملک په خاطر بل ملک ته د له حمایت کې اولته سرخوږی امنیتی سرخوږی جوړ کی په دې کې لوی لوی ملکونه چې ډېر طالب نه ډېر مشتغل لري تجربه لري نه دي توانېدلی نو طالب خو اصلا نسي کولای دا ګیمونه دا لوبي دي پریږدي یو صحیح نظام دی جوړ کړي چې مشروعیت داخلي ولري ټول خپل مخالفین دي پر ځان باندې راټول کړي او یو پلورل یو دغه حکومت دی جوړ کړي چې په هغه کې عرب خان ځان وګڼي زه فکر کوم په حیث د یو دولت دی کردار وکړي نه په حیث یو ډله شي په جنګ او کلونه کلونه په جنګ کې اخته وي فکر کوم دغه فکر باید طالب خپل بدل کړي
او مننه اعظمی صاحب جنرال شینواری که ساسو نظر واخلم څه باید وشي چې دغه د سیمې امنیت ورسره سم شي او دغه اتهامات نور ورکشي
تاسو وګورئ من کله چې د افغانستان دغه ناورین ته او ناخوالو ته کتنه کوو دا به په څلورو برخو وویشو او په څلورو برخو کې باید دې ته د حل لار رامنځته کړو لومړی برخه یې زمونږ په ملي کچه باندې یووالی دی او د یو واحد نظر درلودل دي د افغانستان د جوړیدو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې ترڅو چې موږ په کور دننه په ملي کچه باندې یو واحد ملي ادرس راجوړ نکو چې د خپل د افغانانو د ټولو اقوام او اقشارو د باور وړ نه زه فکر نه کوم چې موږ دویم کړی تلار شو یا دویم پړاو تلار شو دویم پړاو د سیمې هغه وادونه چې د افغانستان په قضیه کې زیاده خل دي چې هغه هم خپل طرف پیژنې چې زمونږ طرف څوک دی او د کوم طرف سره کولای شو چې د افغانستان راتلونکي تضمین شي درېمه کړي نړیوال هغه قوتونه او هوادونه چې د افغانستان په قضیه کې زیاده خل دي او هغه هم تر اوسه پورې د افغانانو د دغې نیمګړتیاونو په ګټه پورته کولو سره د خپل تکتیکی اهداف لپاره د مختلفو ډلو ټپلونه ګټه پورته کړي دا چې په حکومت کې او کله حکومت په مخالفت کې او څلورمه کړي اسلامي هوادونه په ځنګړي ډول عربي هوادونه چې د افغانستان په قضیه کې خکیل دي او لوی رول لوبولای دي او د دین وروسته هم لوبولای شي نو د دې درې نورو کړیو د دیتا آر ایستلو د پاره چې هغه د افغانستان په حق لبان خپل دریز بدل کی او خپل دریز یو مثبت اړخ ته واړی دا د افغانانو پورې تړاو لري کومه پاکستان ته هر څونه وزور کو او د پاکستان نو تل نور امریکای ته وزور کو ک اروپا ته وزور کو ک عربي هوادونو ته وزور کو چې موږ جوړ کړي دا د امکان نه لري خبره ده او عملا تجربه هم دا په 15 وخت کلن تاریخ کې ثابته کړې ده زمنګ سیاسيون او افغانان ټول باید خپل تیرې کړنې مطلق نقد کو او خپل ورسره مراجعه وکړو د دې نه مخکې چې خارجي استخبارات ته مراجعه وکړو د دې نه مخکې چې نور هوادونو ته مراجعه وکړو راځي چې خپل ولسته مراجعه وکړو او هغه واقعیتونه چې زمنګ په
جنرال صاحب
تاریخ ته وسپارو
بله جنرال صاحب په یوې کلمې کې لطفا ځواب راکړي آیا هیله من یاست چې دا کارونه به وشي
پراته د شکا من د کمن احوال سره چې مخامخ شوی یستو من ته دا
مننه مننه اندا یو کلمه اعظمی سپتا سو هیلمن یاسي چې حالات به بهتر شي
متاسفانه نه
راسخ سپتا سو څنګه
کچيري افغانان واقعا د خپل د وطن سره څنګه حب الوطن من الایمان دغه شوارد باندې عمل وکي باید من خپل وطن دغه حالات نو وشورو او
مننه لتاسو ټول مننه کوم چې په دې باس کې مو برخه سره وخت لا وريدون کوم منندو يم زحمت چې بر اجازه اخلم
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو .com ته ورشئ